سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی الله ستانه زای خراغ لاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندېدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رویټرز آژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ده ورکړې، خو تر دې مخکې آنلاین فحشا ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څار یوې نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوۍ سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د له منځه وړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه پر ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال د راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشو، بیا یو شمېر وسلوالو ته د چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ویلي په 10 وژل شو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 3 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کیږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو تر څنګ د آسترالیا، بنگلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به لبل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پایلوبه ته ووځي. پایلوبه د نومبر په 2 متر سره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. په افغانستان کې له تیر ماښامه انټرنیټ بند شوی دی. مخابراتي شبکې هم سختې له خنډونو سره مخ دي او څوک اړیکې نشي نیولی. په دې هم درته راپور لرو چې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو نن په دویمه ورځ هم په اسلام آباد کې خپلې غونډې ته دوام ورکړ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی راځو. اول مطلب ته، په افغانستان کې په هر ډول انټرنیټ بندیز لا هم په خپل ځای دی. له افغانستانه بهر یو شمېر افغانان وایي هغه هیواد کې د انټرنیټ قطع کېدل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د راپورونو په بنسټ د تېرې ورځې له مازدیګر راهیسې کابل ته له بېلابېلو هیوادو پلان شوې الوتنې هم ځنډول شوي. په کابل کې د اسعارو مارکیټ اغیزمن شوی، بانکونه او ګمرکونه تړل شوي او دغه شان بهر سره د افغانانو هر ډول اړیکې هم پرې شوي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاس نه دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو دا پرېکړې مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړي او په ټول افغانستان کې به پلي شي.
د نوري فایبر په ګډون په افغانستان کې په انټرنیټ د بندیز اقدام افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د یو بهرني دفتر افغان کارکونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ له قطع کېدو سره ټلیفوني شبکې هم اغیزمنې شي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې بانکي سیستمونه په ټپه ولاړ او د اسارو راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ شوې ده.
بغیر له ستټوب ته ستالینګ نه وصل دي، نور مکمل ټول افلاین دي، نه زنګ وهل کېږي، نه انټرنیټ خو کله نه ستاسو ټول مکمل قطع دي، بانکونه ټول مختل دي، سیستم د حوالجاتو ټول مختل دي، سیستم د بزنسونو یعنی د تیلو کاروبار هر څه دا ټول ولاړ دي، د ګمرکاتو سیستمونه چې دي دغسې تجارتي معاملې ټول قطع دي، انټرنیټ نشتون له وجې او حتی دې څنګه هم څوک نه سي.
سرچینې وویل د دوی د دفتر په ګډون د معلوم شمیر بهرنیو دفترونو انټرنیټ اوس مهال له سټارلینک سره تړل شوی. د راپورونو له مخې سټارلینک د سپوږمکۍ پر اساس انټرنیټ خدمت دی چې د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت لخوا وړاندې کیږي. دا د سټلایټ له لارې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او په سیمه ییزه کچه د بندېدو امکانات نشته. دا پروژه په بیړنیو حالاتو کې د پیسو په مقابل کې هغه سیمو ته انټرنیټ برابروي چیرې چې په خلکو دودیز انټرنیټ خدمتونه بندېږي. د بلخ د حیرتان یو اوسیدونکی چې هلته په ګمرک کې دنده لري او اوسمهال یې د ازبکستان له بي سیم نه په ګټې اخیستنې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړی، هم د هر څه د بندېدو خبره وکړه. د چې هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر څه بندي کراره کراری ده، هیڅوک لږ سپوږمیو پورته خبره نه شي کولای. برګری بنده ده، ګمرک بند دی، هر څه بندي.
د طالبانو حکومت دوشنبه د سپتمبر 9 د مازیګر له 15 بجو وروسته د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړ چې ورسره د بي سیم انټرنیټ هم اغیزمن شو، چې له امله یې له افغانستان سره هر ډول اړیکه پرې شوه.
د کابل مریضان راوسی پیښور ته په
عمران الله چې 2 ورځې وړاندې له کابل پیښور ته د درملنې په هدف ناروغان وړي، اوس د پیسو له کمښت سره مخ دی. وایي له کابل سره اړیکه نه کیږي او په پیښور کې د پیسو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ شوی دی. د ده په خبره له سهار رئیس د پیښور په چوکي یادګار کې چرته چې صرافان حوالې اجرا کوي، کابل سره د اړیکې انتظار کوي.
موږ پیسې نشو چې موږ په خپل مریض علاج وکړو، ټلیفون رابطه کیږي نه. زه سهار رئیس د پیښور په چوکي یادګار کې انتظار یم تر څو د کابل سره مې اړیکې وشي تر څو پیسې لاس ته راوړو. نو ډېر مشکل دی، نو ناس یم په اواله هلته وشنو دغلته بیا زموږ واخلو.
یو شمېر رسنۍ د طالبانو د دغه اقدام له امله د کابل او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د لغوه کېدو خبر هم ورکړې. د الوتنو اړوند یوې ادارې فلایټ رادار 40 د راپور پر بنسټ لږ تر لږه اته الوتنې چې د کابل دوبۍ، استانبول کابل، مسکو کابل، کابل ریاض، کابل دوبۍ ترمنځ پلان شوي وي، لغوه یا ځنډول شوي، چې له امله یې کابل ته تلونکي او راتلونکي مسافرې له ستونزو سره مخ کړي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته پخوانی خبریال او د بشري حقونو فعال یاسمین نبیزاده وایي د کورنۍ یو غړی چې اوسمهال په متحده عرب اماراتو کې دی وختل نن سهار کابل ته سفر وکړي، الوتکه ځنډیدلې او ساتونه کیږي چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې سرګردانه ګرځي.
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دوبی است و قرار بود که به کابل سفر کند، اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت دقیق در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند.
یوشمیر نور افغانان دی هوایی قاری په افغانستان کې خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی له حاله خبر شي، خو په خبرې له پرون رئیس د اړیکه ناممکنه ده او دوی له سختې اندېښنې سره مخ دي. نت بلاکس ویبپاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري، د کابل په وخت د شپې په 8:30 پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندېدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي. د سازمان دا هم ویلي چې د دوشنبه له سهار رئیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله توګه پرې شوې دي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لا څه نه دي ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پرېکړه یې مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي لپاره کړي او په ټول افغانستان کې به پلی شي. د طالبانو حکومت په روسي ونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان له لسو څخه په زیات ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي وو. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پرېکړه لنډمهاله ده او دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغېزمن کړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو 24 ساعته.
وربشو اسلام آباد ته. هلته د طالبانو د حکومت د مخالفانو چې پکې سیاسي څیرې او مدني فعالان شته، غونډه نن دوه مورځې لپاره هم روانه وه. د غونډې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل په دویمه ورځ په مهمو مسلو خبرې شوې. دا غونډه د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ یا SSSI په کوربتوب د یووالي او باور په لور په نوم جوړه شوې وه. او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزی کوفي په مشرۍ او بنسټ هم پکې استازي توپ کاو. په دې اړه په مکړه دغه رپورت ته
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان اړول مسایلو باندې د سیاسي سیرو او مدني فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عزت الله بخشي نن د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې د دوهمې ورځې اجنډا په 15 اصلي مسایلو ورټولوه.
زمينه سازي برای همکاري های منطقوي
د سیمه ایز همکاري لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څېړنه او د خوراتلونکو اړیکو لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان له تیر زدکړو او د اوسنۍ حالاتو په اړه پس د اقتصادي اتصال او د آزادې سوداګرۍ او انټرنیټ لپاره زمينه سازي او د غرض د باور جوړونې او د پایدارو باوري خبرو باندې بحثونه وشول.
د خوځو د حقوقو فعال او دغه ناستې بلی ګډونوالي راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستیم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
د یووالي او باور په لور د ناستا د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ ساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو WFA بنسټ په همکارۍ جوړ شوی. دغه دواړو ادارو په ګډه اعلان وکړ چې د ناستې لپاره یو ورځ مخکې خبره شوی او ویلي وو چې د ناستې په دوهم ورځ به ورسره پاکستاني استازي هم یو ځای شي چې بحثونه به د باور رامنځته کولو د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلند باندې تمرکز وي. د غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د پارلمان پخواني غړي فوزیه کوفي پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناستې په پای کې به پریکړه لیک خپور شي او رسنیو ته به اجازه ورکول شي چې د غونډې ځای ته ورننه وځي. که څه هم په دې ناسته کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي خو غاکسونه چې د دغه غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه په کې ښکاري چې د فوجي کوپی سربېره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د ننګرهار په خوانې مرستيال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي سازوالي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې غونډې ګډونوال دي. د دې ناستې لومړۍ ورځ تړلو دروازو تر سره شو خبريالانو ته اجازه ورنکړل شو چې د ناستې ځای ته ورشي. د دې ناستې د لومړۍ ورځې په خبره شوې اعلامیه کې چې یو کافي ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې بحثونه رغنده او بدیالي وو. په اعلامیه کې د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ د مشري ماریا سلطان له قوله ویل شوې دوی باور لري چې په پاکستان کې دوامدار ثبات د افغانستان د سولې ثبات او ډیموکراتیک نظام پورې اړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په ناستې کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري رامنځته شوې سیمه ییزې ننګونې وڅېړل شوې او ګډونوالو په افغانستان کې روان افراطیت او ډیموکراتیک حکومت نشواله چې د نړیوالې ټولنې غړې نه وي د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله. د اعلامیه له مخې د غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د ناستې د اوسنیو حالاتو سره د مبارزې او په ځانګړي ډول پاکستان سره د سیمه ییز باور د رامنځته کولو په افغانستان کې د خلکو په اراده د حکومت د جوړولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره په یو پروسه بدل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د سیړنیز مرکز لخوا پلان شوی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې نه کړی و چې د غونډه د پاکستاني سفارتي ادارې را بللې. ټاکل شوی و چې د غونډه د اګست په وروستیو کې تر سره شي خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو ویزو او ګډونوالو سره د ستونزو له امله وځنډول شو. دا غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې په وروستیو کې وربیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو پاکستان ته په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه لس پاکستانی اسکر وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیانی. دا چاودنه د بلوچستان مرکز کوټه ښار کې په پوځي مرکز باندې شوی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د پاکستانی چارواکو په وینا نن سې شنبه د کوټې په جنوب لویدیځ کې د پوځ د مرکزی دفتر مخې ته ځانمرګی برید وشو. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل چې له دې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پوځ پر مرکز ډزې پیل کړې. سرفراز بوکتی زیاته کړه چې ځانمرګي له چاودېدونکو موادو ډک پیکاپ ته چاودنه ورکړه. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ وویل چې برید کوونکو لس تنه وژلې دي چې پکې ملکیان هم شته او درې دېرش تنه نور د دې حملې په ترڅ کې ټپیان شوي دي. فرانس پریس اژانس د وژل شویو پوځیانو شمیر څلور یاد کړی او څرګندوي چې شپږ تنه نور ملکیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په بلوچستان کې بلوچ یاغیان د دوی بیلابیلې ډلې او تحریک طالبان فعال دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې هند په بلوچستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نوی ډیلی دا تور رد کړی دی. البته اسلام آباد د بلوچستان په ناکراروی کې افغان طالبانو ته هم اشاره کړې ده او افغان طالبان هم وایي چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په بلوچستان کې ناامنۍ په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې پروسږ کال په پاکستان کې 1521 تروریستي بریدونه شوي وو او سږ کال تر اوسه 1518 حملې شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د دفتر مشر امیر رانا فرانس پریس اژانس ته وویل چې سږ کال خصوصا په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
کڅام ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهم بولی، خو ځینې افغان ژباړون کې چلبی لا به لوجه به د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلې وایي. د طالبان حکومت په ځینو ژباړل شو کتابو بندیزونه لګولي. دوی زیاتوي د طالبان حکومت دی دغه کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلي وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلې دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولې شوی دی. سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابر. دی دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې ما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 1400 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه وکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول شوی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویاندې حبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه لمانځل کیږي چې د ملتونو د یوځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارپو انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ:
ژباړې د یو کلتور د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانیو تاریخونو وسته او نورسته انتقال د لپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د روغتي په حیث باندې کار کول شي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو، او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواړی است ورزو افغانستان ته هلته یو شمېر خبري لاندو درسلنو مسولین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو تلاسرسي ورته خورا ستونزمن شوی. له خبري لاندو او رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه هم د اندېښنې په سرګندولو خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادي لاړخ نور هم شاته وګړي. جزئیات په دغه رپورت کې سره واورو چې فیروزه عزیزی جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي، او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه:
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم اطلاعاتو د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي، هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خبریالان متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي، آزادی رادیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان.
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او یا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې، مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپل ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان، د ازادۍ، د حق یوه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبر اعلانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظام یو استبدادي نظام دی او له همدې امله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به لاسرسی زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی، له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلی پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته ووهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت واده، د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان کوم څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.